بیا د د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې م تقریبا 14 میلیارده افغانۍ د افزایش په دې کې راغلو.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کلم ټول نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تاباندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثر هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کله چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایده می مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظور شوله، تایید شوله. تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل انوز هم خشول چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثر ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو په هغه کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. موږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د سور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بېرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغې به دا چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا 1 میاشت 2 میاشتې 1 کال مخکې کم موټر راغله و وزن څومره و څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته په دې الکترونیکي کې په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي. نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپل هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده؟ که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د موږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا به د فساد په ارتباط باندې یو غټه. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو، ان شاء الله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. موږ غواړو چې هغه ټول هم د عواید په بخش کې چیکار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چیکار کوي. دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي، چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه د کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. دغه هدف مداده یا چې کوم د فرار کچه چې دا چې دارا ټیټکو، د فساد کچه چې دا چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دي مطلقا د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم د پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي، چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلق دا یادی، چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي، د هغوی همکاري راسره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې بایست دې ګرځي چې مثلا مال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې ده، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې موږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا د هغې په اساس باندې کم تجار موږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. موږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. موږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، موږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارې راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېر وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترین تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال مسؤلیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته دري، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم پستونځو کې.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زورم لري، د هغوی موټر بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حداقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، نن کابل د یوې خونړۍ او مرګونې چاودنې شاهد وو. د تلفاتو په اړه شمیرې هره شیبه بدلیږي او نوي معلومات راځي. اوس د کابل همکارانو وویل چې تازه معلومات د چارواکو له قوله دا وایي چې د مرګ ژوبلې په شمیره کې بدلون راغلی. وصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو به واورو.
ډیره مننه صاحب، تاسو او ټولو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل همدا شیبه د عامې روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت د ویندویانو خبري ناسته په کابل کې روانه ده، او هغه وروستي معلومات چې دوی شریک کړل ویل چې په دغه پیخه کې دریش پته کسان وژل شوی یو سلو یو پنځوس تنه ټپیان دي. دوی ویلي چې په ارقامو کې لا هم تغیرات خیره شي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازکه دی او یو شمېر هغه چې ښه شوي دي بیرته کورونو ته ستنه شوي نو ممکن په مرګ ژوبله کې کمی یا زیاتی ولیدل شي. د عامې روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت ویندیانو په دغه ناسته کې دا هم ویلي چې دغه پیښه د یو امبولانس په وسیله باندې ترسره شوی چې دغه امبولانس د جمهوریت روغتون په انګړ کې ولاړو کله چې د خپل ځایه حرکت کوو چې هغه خپل هدف په لورې لاړ شي والته بیا چاودنه وکړي خو دغه هدف مشخص نه که دوی ویلي چې دوی پ وپوهېدل او له هغه وروسته هغه ځان ته چاودنه ورکړه د جمهوریت روغتون په انګړ کې. نو دغه پیښه رامنځته شوه. د دوی په خبره چې د دغه پیخي په تړاو سلور تنه نیول شوی هم دي چې د دوی په خبره ممکن د دغه پیخي په طرح کولو کې او یا دغه موادو یا د موټر کې ځای په ځای کولو کې لاس لرلو چې دوی وایي تحقیقات روان دي تر څو معلومه شي چې دغه کسان څوک دي. دا به نو وروسته ثابته شي چې څه ډول دوی سره مرسته کړې وه تر څو دغسې یو خونړۍ پیخه بالاخره انسب رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه واصل وصال. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو او نورو همکارانو سره په کابل کې په تماس کې یو. دوستانو واصل وصال لا کابل نه د کورنیو چارو د وزارت د ویاند او همدارنګ د روغتیا د وزارت د ویاند خبری غونډه په حواله معلومات راکول. د مرګ ژوبلې شمیره لوړه شوې ده لږ تر لږ دریش پېته کسان په چاودنه کې وژل شوي. د چاودنې د ځای په اړه د چارواکو وروستۍ څرګندونې وایي چې د جمهوریت روغتون په انګړ کې په یو ولاړ امبولانس موټر کې شوې. دا چې د جمهوریت روغتون په انګړ کې د برید هدف څه و دا به په وروسته معلوماتو کې څرګند شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادۍ راډیو واورئ.